د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی نوبل جایزه ګټونکو ملالا یوسفزئی په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې په خپل پلارنۍ علاقه سوات کې یې پرون د سکول په ګاډي برید شوی چې په ضد یې سوات او پښتونخوا کې ځای پر ځای احتجاجونه روان دي. د نړیوالو مالی مرستو ادارې آی ایم ایف مشر میرمن کرسپلینا جارجیوا ویلي د ګران پایا قرضو زور به اوس چیچل شروع کړي. په ایران کې د 22 کلنې جنۍ محسا امینی په پولیس حراست کې د وژنې په ضد د احتجاجونو لړۍ د دغه هیواد د تیلو او ګیس لوی مرکز اسالویا ته خوره شوې. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو په اړه یوه ډله وایي چې د احتجاجونو په مهال تر اوسه 150 کسان وژل شوي. او د کندهار د انارو فصل تیار شوی او د چمن په لار پاکستان ته یو وړل شروع شوی. په دغې د سرحدي سیمینار راپور تر څنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې دې خپرونه کې اورئ. مون سره اوسئ.
ستړي مشي زیم اشفاق مومند وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دین د نهه ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلو ته د خیبر پختونخوا سوات کې د پلار او زوی د وجلو او د سکول په یو ګاډي د وسلوالو برید پر ضد رنه احتجاجونه په ګرد پختونخوا کې شوي او دې وخت هم په سوات کې احتجاجي غونډه دوام لري. غونډه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی او برخوالو خپل ویناګانو کې په پښتنه خاوره د امن غوښتنه د ریاست څخه کړې ده. د ډیوا خبریال فیض اپار په دغه د سوات څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
سوات کې د پلار زوی د ناحق وجنې د سکول په ګاډي د ډزو سوات کې د پوخ امنیت لپاره او د طالبانو پر ضد د منګوري ښار په نشاط چوک کې لویه احتجاجي غونډه وشوه چې په کې ګډ شمېر خلکو ګډون وکړو. د سوات ولسي پاسون د سولې لاندې دې غونډې ته د عوامي نشته ګوند ام لولي خان، سردار حسین بابک، د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان، د پی ٹی ایم منظور پشتین، افراسیاب خټک، مختار خان یوسفزئی او نور قومی مشرانو وینا وکړه. دوی په خپله وینا کې په مینګور کې د پلار زوی د وژنې او ګولي باغ کې د سکول په ګاډي د ډزو غونډه نه وکړه او وی چې دوی په سوات کې نور ترهګری نه مني.
د سوات حالات یو میاشت اول ټیک وو، یو نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خامخا خرابوي. وڅ په زور لګی دی د سوات حالات خرابوي. تاسو مو شاهده وکړئ چې دا حالات ټیک وو کنه وو ټیک حالات سم حالات دلته د سره داسې وجود نه و چې تابه ویل چې نه بد امني
خو بیا هم فمینټونو کې حالات خراب کړل. دوی چې د خلکو د مال او ځان حفاظت د ریاست ذمہ داری ده، خو دا ریاست په پښتنه ځمکه د پښتنو د مال او ځان حفاظت کې ناکام دي.
چې کومه واقعه شوې ده، علي سید او د هغه ځوان بچی انیس شهیدان کړی شوي دي. زما د سکول په بچو په ګاډي باندې حمله شوې ده، ډرایور شهید ده او زما تنکی بچی هغه زخمیان شوی دي. ریاست خو به د مور د غیږې په شانې، زما ریاست آدم خور دی آدم خور.
وینه کوونکو وایي چې په دې هیواد کې ریاست صرف د پښتنو سره ظلم کوي او دلته بیا بدخوري او ترهګري شروع شوې ده.
کور په کور د بدخورای ټلیفونونه کېږي، دا په پښتونخوا کې پارا پرخه کې چندا جاتی دہشتگرد گردی دا واردات کئی دا ریاست او دا حکومت ریٹ پا نظر نرازی او دا آگا ٹوپک مارو ریٹ پا نظر رازی ذمہ وار سوک دی جواب پا سوک ور گئی.
وینکون کو اوی چی اگو بے سوات کی نورت رہگری نمنی. دوز جاتا پلا چې د سوات خلک اوس بیدار شي دي او دوی په خپل خاوره نور بد امني نه مني. بل اړخ ته تېره ورځ د سکول په ګاډي په ډزو کې وژل شوی ډرایور محمود حسین یې 1.5 ساعت پس خاورو ته وسپارو. دا مړی خلکو په ګولي باغ کې په غټ سړک کې خودی او ګڼ شمېر خلک ورسره ناست وو او احتجاج یې کاوه، هونن د انتظامی چارواکو سره د کامیاب خبرو وروسته هغوی دغه احتجاج ختم کړ. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
په خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې هم احتجاجي مظاهرات د سوات په دغه پیښو باندې شوې ده. دوی په خیبر پختونخوا خاوره باندې د ترخګری بل لړۍ د پیل کولو پر ضد باندې د حکومت څخه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې دي، او دوی وایي چې په پښتنه خاوره باندې امن غواړي او د موجوده حکومت د صوبې په دغه کې خپل رول لوبولو ته چمتو شي. د ډیوا خبريال عثمان خان په دغه د پیښور څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا سیلګری سیمه سواد کې د امن لپاره شروع شو احتجاجونو لړۍ دوام لري، او نن د نهې په ورځ د اکتوبر په 11مه نیټه د پیښور ظریف پوهنتون کې طالب علمانو احتجاجي مظاهره کړې، او سواد کې د ترهګرۍ په تازه پیښو اندېښنې ښکاره کړې دي.
د سټونټانو یو مطالبه ده چې مونږ امن غواړو په خپل خاوره باندې. آیا کچرته سکیورټي ادارې مونږ ته امن نشي راکولې؟ دا خو د سکیورټي ادارو کمزورتیا ده. زمونږ بچی به وجره کیږي، زمونږ خزه به کونډیږي. د دې ګناه صرف او صرف مونږ ته دې دا ګناه او خیر چې دا د دې ګناه ده مونږ دا کار زکه کوم.
پرون د سواد په چارباغ سیمه کې په تازه پیخه کې ناسرګند کسانو د سکول په یو گاډي ډز کړې وی چې په ترس کې د گاډي ډرایور وجل شوی او یو ماشوم پکې جوبل شوی. زده کوونکو د ترهګرۍ پر ضد شعارونه وهلي، او د حکومت او امنیتي ادارو نه د امن غوښتنه کړې. د احتجاج ګډونوالو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کړي، او ویلي دي چې د سواد سره تعلق لرونکو وزیر اعلی نن په خپل اولس کې په نظر ناراضي.
د پی ټی آی حکومت دومره په بھرپور شکل خپل مظاهره کوي، خپل قوت شو کوي، او تر وسه پورې غو د امن د پاره د دې سواد په سیمه کې چې کوم حالات روان دي، په دیر کې دي، په وزیرستان کې دي، په باجوړ کې دي، صوبایي حکومت په دې هیڅ आवाज نه اوچتای.
طالب علمان ویل په سواد کې د ډیرو قربانۍ ورسته امن پزای شوی، او موږ به کله هم په خپل سیمه کې نور په هیڅ ډول وسلوال زغملو ته تیار نشو.
څنګه چې تاسو ته پته ده په سواد کې پښتانه اوسي، او دا قسمه خلک چې کوم راغلي دي نو دا په غلط ځای باندې راغلی چې پښتانه اوسې. نو پښتنو کې خو بس آلریډي اسلام شته دی، د پښتنو نه غټ اسلام په چا کې نشته دی، دا تاسو ته معلومه ده. نو مونږ د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې مهرباني وکړي دا حالات چې کم دی په دې باندې تاسو نظرسانی وکړي، تاسو راپاسې هیڅ آواز اوچت کړي.
د اګست په میاشت کې پوس په خپل منلي وا چې د سوات او دیر په لری پرتو غرونو کې د افغانستان نه ځینی وسلوال بیر تراغلی، او بیا د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف د حکومت یو وزیر شوکت سبزی هم وی او ای ډی وسره په خبرو کې منلي وا چې ترهګری په صوبه کې ختم نه ده، خو پولیس او امنیتي ځواکونه مخنیوي کوي او حالات په قابو کې دي. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی. د اسلام آباد په قاضی اعظم پوهنتون کې هم د پښتني خاورې ځوانانو زده کوونکو د موجوده حکومت مرکزی او د ادارو څخه چې کومي ملکی ادارې د دغې څخه دغې په خاموشي باندې پښتني کړی دی، او وایي چې د پښتني خاورې نوبل جایزه ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ چې دا وخت د پاکستان په سفر ده، باید چې په دغه سیمه کې په بدامنۍ باندې خپل نظر شریک کی او خپل رائے د پاکستانی چارواکو سره په دغه شریک کی، او دغه احتجاجونکو احتجاجي مظاهره کوونکو سره پلوي شي. راځي چې په دغه باندې نور تفصیل د ډیوا خبريال وقار احمد څخه په دغه راپور کې وورو.
سواد کې چې اوس کم د ماشومانو په ویګن باندې کمی حمله شوې دي، د دې موږ مختلف په سختو الفاظو باندې مزاحمت کوو، او موږ د ریاست نه یو ځل بیا ریاست ته دا واضح کوو که دغه حالات هم دغسې جاری وساتل شي او د دوی دغسې دغه د قاتلانه خاموشي وي، نو موږ به د سټوډنټان به موږ ټول په سړکونو راوځو، او موږ به په ټول د اسلام آباد کې به موږ پروټیسټ کوو، او موږ به د دې خلاف مزاحمت کوو.
طالبان څنګه رالل، طالبان له کومې خوا رالل، او د حالاتو بیا د خرابولو کوشش ولې کوي؟ دا پښتنه به موږ له چا ځاخه کوو، او دا جواب به موږ ته څوک راکوي؟ نو موږ دا وایو چې په دې باره کې د معلومات وسی، دا جواب د موږ ته راکول سي، د حالات څوک خرابوي او طالبان له کومې خوا رااله.
یو خواته حکومت ریاست دا په ډاډه وایي چې یاره موږ فینسینګ کړی دی بارډر مسیل کړی دی نو دا بدامنی د کم ځای نه شروع ده او کم ځای نه را روانه ده. او بل خبره دغه چې دا بدامنی کې همیشه هم چې ټارګیټ کیږي پښتانه ټارګیټ کیږي. موږ دا وختونه کوو چې یاره د دې ریپورت ته جوړ شي او یو کمیشن دی جوړ شي دا سونه بدامنی چې تیر شوی د سونه اپریشنونه نه شوی دی په دې خبره باندې.
نو زموږ مقصد دغه دی موږ وایو چې موږ د سټیټ ته د کوم حکومتي ادارې چې موږ دې ته خپل پیغام ورورسو موږ دې آگاه کو چې بای بس دی تاسو مهرباني وکړئ دا موږ باندې نور بند کړئ او د دې چې کوم دا څوک دی طالبانان چې تاسو طالبان چې کوم تاسو دوباره راوستلی دي په موږ مسلط کړی دي دا دې بند کول سي.
موږ دا اټیک کنډم کوو موږ وایو چې دلته ایجوکیشن صرف راسي په امن پسند خلک ته پښتانه ډیر زیات امن پسند خلک ته او امن غواړي ایجوکیشن دلته چې پریویل سي. موږ وایو چې بس دا سټیټ سپانسر چې کوم ټیرریزم دا سټیټ ته لږ دا کاونټر کی او لږ چې داسې اقدامات راولي چې دا پښتونخوا علاقې چې موږ ته امن راسي.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی د ملال یوسفزی پاکستان ته سفر په داسې حال کې شوې ده چې په سواد کې یو وار بیا د ماشومان په ګاډي باندې ډزې شوې دي او د دغه یو ورځ وړاندې د اکتوبر په 9 نیټه د ملال یوسفزی چې کله هغه ماشوم و د هغه وخت په ګاډي باندې هم د ډزو په پیخه کې هغه جوبل کړی شوی و. دغه ملال یوسفزی پاکستان ته د خپل پلار سره سفر ان څومره امیدونه تم پښتانه لري د ډیوا خبريال ارشد مومن په دغه باندې تاسو ته راپور وړاندې کوي.
په سواد کې ټولنیس پال عثمان ولسیار دی وته ویل دوی د ملال پراتک خوشاله دي او نور بوم ډیر خوشاله وي چې هغه په خپل کور کې لیوي. خدا بدمرغي ده چې ټوله نړۍ کې پیجندلې پاله سیرا هر ځای ته تلی شي خو خپل کور ته نشي راتلی. نو دا د افسوس خبره ده او دا د پاکستان د ادارو لپاره د غور او سوچ خبره ده. وی ویډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل ملاله په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې لس کاله وړاندې پاغې کوم بریج شوی و هغه رنګ حالات نن بیا راتکرارېږي. نو په دې المیا د پاکستان واکمنو او نړیوالو قوتونو له سوچ او خپل نظر څرګندول پکار دي چې ولې په سواد کې دومره اوږد ناورین او فساد جوړ دی.
دا د ترهګرۍ او دا د بدامنۍ عمل چې دی دا ودرول شي نور په دې باندې د حکومتونو خپل موقف څرګند کړي. موږ هم دغه تمه لرو چې یاره ملال یوسفزی به اوس هم دغه خبره کوي او مخکې هم کړې ده.
د سواد د قومي جرګې ویان او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا صدر خورشید کاکاجي دوی وته وویل ملال یوسفزی د سواد او د دې خاوري لور ده. هغه د سیلاب ځپلو سیمو کتول راغلي خو پښتونخوا نه یوازې سیلابونو ځپلې بلکې په پښتونخوا وطن کې ترهګري هم زیاته شوې ده.
کار د منګه د جون خوندان کې منګه د ترقی خوندان کې منګه د امن خوندان کدی کې ملال یو همت کولې شي قبل یو فقط کې کولې شي.
په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم د سانګې استاد ډاکټر ارپان اشرف وایي د ملال خبره په نړۍ کې اوریدل کیږي. هغه به په سیلاب خبره کوي خو چې خبر پښتونخوا کې کومه د بدامنۍ پیښه پیل شوی دا د اندېښنې خبره ده.
دا تشویش طلب خبره پر کافی حوالو دا یو خدا دا سه دا ملال را تک دلتا پی پاکستان تا او بیاغن پس سکن دا مغا شانت اٹیکس پا سکول ما شمانو منی کی دن پا سوات کی دا دا سیکیورٹی فورسز نہ صرف ناکامی خیی بلکہ دا ہم خیی سه دا سه گروپونا یا دا سه گندونا دیس اغی ملک ڈیسٹیبلائز کئی او آرام سره کویشی.
ملال یوسفزی په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په محل د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلی او ویلیو د وزیر اعظم سره لیدنه کې په خپل پلارنې علاقه سوات او خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو بیا ښکاره کېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې و او زیاته کړې و زمون خلک نور ترهګري او کډې کول نشي زغملی. د دوی حفاظت دی وشي انصاف او سولې زجون په ټول پاکستان کې د هر چا حق دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
قدر منردونکو سرنګ جتا سي د ارشد مومن په دغه راپور کې واوریدل نو د سواد څخه تعلق لرون کې ملال یوسفزی چې نوبل جایزه ګټون کې ده تیر شپه د کراچي په هوایي ډګر باندې کوزه شوې ده. د پاکستان مطبوعات لیکي چې هغه به د سیلاب ځپلو سیمو سفر کوي او خو ملال یوسفزی یا په خپل باندې دا غي فند لخوا په دغه اړه باندې سندي ویل شوې. د دیوا خبريال فضل عزیز په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
ملال یوسفزئی چې پاکستان ته په سفر دا پاکستانی چارواکي وایي سیلابونو 33 میلیونه خلک اغیزمن کړي او سیلابونو سند بلوچستان صوبې زیاتې ځپلي او تر اوسه پورې دا پتونو په هغې تنظیم د قومي ادارې NDMA تر مخه په پاکستان کې د سیلابونو لامل 1100 کسان مړه شوي چې پکې 1300 یوازې په سند صوبې کې دي. NDMA ویلي سیلابونو په لکونو کورونه تباه کړي، په زرګونو کیلومتره سړکونه او په میلیونونو اکړه زرعي ځمکې هم اغیزمن کړي دي. ملګرو ملتونو د پاکستان لپاره د 1.48 میلیونه ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. د ستمبر په میاشت کې ملال لفن ویلي پاکستان د تاریخي موسمیتي بحران سره مخ دی او د سیلاب ځپلو د مرستو یې ویلي. هغه وخت ملال لفن ویلي د نړیوال ژغورنې کمیټې ته فن جوړ کړی چې په بلوچستان صوبې کې به د سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړي ډول جنکو ته د نفسیاتي اغیزو څخه بهر راوستو لپاره مرستې کولی شي. ملال افن ویلیو هغه مشومان چې سکولونه غزمن شوی یا بی ځای شوی د هغه د پاره بد تعلیم اسانتیاوي برابرول شي. ملال یوسفزئی د سیلابونو لامل د خلکو په غزمن کېدو خوشحالي سرګند کړي او په نړیواله ټولنې د مرستو غږ کړي وو. د ملال یوسفزئی خپل پلارنۍ علاقه سوات هم د سیلابونو ښکار شوی وو. د جرنالیزم استاد او څېړونکي توصیف احمد خان وای په داسې وخت کې د ملال پاکستان ته راتلل ډیر مهم دي. خبروں کی حق ویل
دیکھیے ملالہ کا آنا بہت زیادہ پازیٹیو ہے. ایک تو یہ ہے کہ سوات میں پھر طالب علموں پہ حملے شروع ہو گئے.
دیوی د ملالې راتګ ډیر مثبت دی. یو دا چې پسواد کې بیا پس د کوونکو حمله پیل شوی په گلگت کې د خزو پروګرامونو په هدف کول کیږي. د سیلاب له امله نږدې 2 کروڑ ماشومان سکولونو ته نزي. هغه ویل ملالبه په دغه مسلو غږ پورته کړی نو د هغې راتلل د پاکستان او تعلیم لپاره ډیر ارزښت لري. ملال یوسفزئی په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې په هغې د وسلوال برید لس کال وروسته پرون پسواد کې د سکول د ماشومانو په گاډي برید شوی. د گاډي ډرایور پکې وژل شوی او یو ماشوم پکې جوبل شوی دی. د یادې پیښې په ضد پسواد کې احتجاج روان دی او نن شخصي سکولونه هم احتجاجن تړل شوي دي. څېړونکي خبریال اشرف خان وایي د ملال یوسفزئی پاکستان ته د راتګ په وخت د هغې په پلرنۍ علاقه سواد کې بدامنی کیږي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو نوموړی وایي د ځل په پښتونخوا کې او سواد کې خلق د بدمنی پر ضد مزاحمت کوي. دا ډیره د خوشبینۍ خبره ده.
لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی لیول پر بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے اور ریزسٹنس ملالہ جو ہے خود ایک ریزسٹنس کی سمبل ہے.
دیوے اس کی پولیسی کا چکو مزاحمت کی کہ ملالہ پخپل د مزاحمت علامت دے. نو پتا حوالہ د سواد دخل کو دپارا دا خبر ډیره د ڈاٹ ورلڈ چ ملالہ دلته دا خلق د بدمنی پر ضد راوتلی دی. ملال یوسفزئی لدی وړاندې د کال 2013 د مارچ په میاشت کې پاکستان ته راغلی و. دغه د هغې د کال 2012 وروسته د پاکستان لومړی سفر و. د کال 2012 په 9 اکتوبر په ملال یوسفزئی په سوات کې هغه وخت طالبانو برید کړی و چې کله هغه د نورو جنکو سره په گاډي کې د سکول نه کور ته روانه وه. د جوبلې دوه وروسته د هغې لومړی درملنه په پاکستان کې شوې او بیا برتانیې ته منتقل کړی شوې وه. د ملال اوسنی سفر د کال 2012 وروسته د پاکستان دویم سفر دی. فضل عزیز وی وی ڈیوا کراچی.
دا وایس اف امریکا ڈیو ٹی وی دے اوس همزو د ایران په لوتا چرته چې د 22 کلنې مهسا امینی د پولیس په حراست کې وجنې پر ضد باندې احتجاجي لړۍ لا هم دوام لري او دغه لړۍ اوس د تیلو او د گیسو لوی مرکز اسالو یتا خبره شوې ده. او په اوسلو کې د ایران د بشري حقوقو یوې ډلې ویلې دي چې په دغه احتجاجي مظاهرو کې تر دې وخت پورې 115 پورې کسان وجل شوي دي. د برتانیې چارواکو لخوا د ایران په لوړپوړو چارواکو باندې بندیزونو اعلان هم شوه. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کړي.
برتانیې د ایران په اخلاقي پولیسو او لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولې دي. وایي دوی د تشدد د لارې شزي کنټرولول غواړي چې څه واغوندي او څنګه په عامه توګه چلن وکړي. د 22 کلنې میسا امینی د پولیسو په ولکه کې د وژل کېدو په سر احتجاجونه په نړۍ او په ایران کې پیل شوي چې لا دوام لري. احتجاجونو کې نږدې 115 کسان وژل شوي هم دي. د بشري حقوقو تنظیمونه وایي په سلګونو مظاهره کوونکي ژوبل شوي دي او په زرګونو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. برطانیه د دوشنبې په ورځ ویلي چې ایران په اخلاقي پولیسو هم په دې اواله بندیزونه لګولي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر جیمز کلیو ارلی په یو بیان کې ویلي چې موږ به له تاسو څخه د ښځو او انجونو د ځورولو او د خپلو خلکو په ضد د تاوتریخوالي حساب واخلو. ایران بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې د خپل کورنۍ مداخلې اجازه به چا ته هم ورنه کړي.
دا د ایران کورنۍ مسله ده او دا د ایران د حکومت او ولس سره تړاو لري. مونږ به کله هم بل هیواد ته اجازه ور نه کړو چې زمونږ په کورنیو معاملاتو کې مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د دوشنبه په ورځ د ایران په پاسداران انقلاب فشار زیات کړی.
د ایران په ضد چې کوم اقدامونه مونږ اخیستي او نن یې اعلان کوو، هغه د ایران په وړاندې تر ټولو قوي او سخت اقدامات دي. د کینیډا ایرانی وګړو مونږ ستاسو غږ او غوښتنې اورېدلي، ځکه نن مونږ د وحشیانه رژیم پر ضد د خپل اختیار تر ټولو قوي وسیلې کاروو.
د احتجاجونو دا لړۍ د دغه هېواد د تیلو او د ګیس لوی مرکزونو ته هم خواره سوي دي. په ټولنیزو رسنیو خپره سوي ناتاهیده راپورونه ښایي چې د آبادان او کاغان د تیلو د پاکولو کمپنۍ کارکوونکي هم مظاهرو کې برخه اخیستې. څېړونکي وایي چې د روان احتجاجونو په نتیجه کې به د تیلو صنعت ته خطر جوړېدای سي. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د نړیوالو مالی مرستو ادارې IMF مشري میرمن کریستلینا جورجیوا ویلي دي چې د ګران بایا قرضو زور به اوس چل شروع کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگټن کې د IMF او ورلد بانک د کلنې غونډې د پرانستې په وخت دغه خبرداري ورکړې وو. د ورلد بانک مشر ډیوډ ملفاس هم وویل چې مضبوط ډالر د پرمختلونکو هیوادونو پیسې کمزوري کړي ده او دا به د دغه هیوادونو د قرضو پیټې نور هم درون کړي. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار نفیس ټکر وړاندې کړي.
د نړیوالو مالی مرستو دوه لوی ادارو IMF او ورلد بانک د نړیوال اقتصاد د ټیټېدو د خبرداري ترڅنګ ویلي چې ګرانی پر مختلفو هیوادونو کې د اقتصاد د پل ورو تاوېدل، مضبوط ډالر او په امریکا کې د سود د کچې لوړ پاتې کېدل به د پرمختلونکو یا پوروړو هیوادونو د قرض فشار نور هم زیات کړي. پاکستان هم د پوروړو هیوادونو په لیست کې دی او د IMF او ورلد بانک د پرونی اټکل وړاندې د پاکستان دولتي بانک هم پرون په یو رپورټ کې د لانورې ګرانې او راتلونکو کال د پیداوار کچا د 2% پورې خودلې. یاد هیواد د سیلابونو وړاندې د جون میاشت کې د پیداوار کچا د 15% پورې خودوه. د پاکستان گاون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان هم د بے وزله هیوادونو په فهرست کې دی. طالب چارواکو د اقتصاد د آینده په اړه کوم شمیرې ورکړې نه دي، خو د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې تیرونی ویلي وو چې د طالبانو د واک اخستلو وروسته د افغانستان جایز اقتصاد تر اوسه د 15 ارب یا میلیارډ پورې تاوان کړی دی. د IMF د اټکل په حساب داسې تمه کیږي چې د نړۍ په درو کې یو اقتصاد به روان او راتلونکو کال کې 2000 د لاندې تللو سره مخ کیږي او د 2018 پورې د نړیوال ټیک بازار لامل د تاوان کچه نږدې 3000 ارب یا میلیارډ پورې خودل شوې ده. اقتصاد پوهان د دوه مشرانو خبرداري د پاکستان غوند هیواد لپاره د اندېښنې وړ ګڼي، ځکه چې د IMF د اټکل تر مخه پاکستان باندې نږدې 1.3 ارب ډالر پور دی. د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي چې دا خستل شو قرضونو په شرطونو کې د بدلون لپاره خواست نه کوي. نو موري ویلي دا چې کول به د هیواد په اقتصاد اغیز وکړي. خو رائټرز خبري داروي په پاکستان د اعتبار کچه کم شوې ده. IMF وایي د اوکرين جګړې، کرونا وایرس، ګرانې او موسمي بدلون د نړۍ اقتصاد په تیرو 80 کالو کې د بل هر وخت نه زیات ټیټ کړی دی. IMF وایي په ټولنیزو برخو کې پانګې، اقتصاد ډیجیټل کول او زیات سیمه ایز تجارت ته اړتیا ده. د د ادارې تر مخه پکار ده د یو هیواد خ فصل لکه غنم، جوار یا نور غله بل گاونډي هیواد ته په اسانه لاړ شي چې د خوراک د کمی او ګرانې مخه ونول شي. دا داسې شرطونه دي چې د سیمې یعنی هند، پاکستان او افغانستان اقتصاد پوهان پرې د پخوا راسې خبرې کوي او وایي پاکستان باید د هند او افغانستان سره د تجارت لپاره د خلاصې پولي پالیسي خپل کړي. پوهان د افغانستان وضع هم د منځنۍ ایشیا سره د تجارت په لار کې لوی خنډ بولي.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار په داسې حال کې د امریکا د سفر کوي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF غونډه دا وخت په واشنگټن کې دوام لري او دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د اقتصادي چارو مرکزی وزیر په نږدې کې په هیواد کې په تیل او ګیسو او د انرژي بای د راکمولو پریکړه هم کړې ده په کوم چې اقتصاد پوهان نیوا کې کوي. په دغه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال ارشد حسین تاسو وړاندې کوي.
اسحاق ډار د مطبوعاتو سره خبرو کې دا داوا هم کړی چې پاکستان به د خپلو اقتصادي معاملاتو په خپل انتظام کوي او د ګڼ اړخیزه مالیاتي ادارو سره د شو معاهدو احترام به کوي او په وخت په خپل قرضې بیرته ستنوي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي اسحاق ډار په دې وروستو کې د IMF سره د سلا پرته د تیلو بې کمی کړي او برآمد کوونکو ته د نوي ارب روپو رعایتونه ورکړي او د IMF د پاکستان نه یو ځل بیا مرور کړی دی. هغه وایي د تجارتي خسارې د نه ارب ډالر پورې د راکوزولو هدف ټاکلی شوی کم چې د تیر کال د هدف نه هم زیات دی. باید چې پاکستان د IMF څخه د دې د فاینانسینګ لپاره رعایتونه وغواړي.
اب چونکی بہت نقصان ہوا ہے فصلوں کو خاص طور پہ کپاس کو.
هغه وایي اوس چونکی د راغلي سیلاب لکبل فصلونو ته زیات نقصان رسیدلی دی او دا یقیني ده چې زمونږ تجارتي خساره به هم سیوا کیږي او کېدی چې د تجارتي خسارې هدف یوولس ارب ډالر نه زیات شي. پاکستان به د دې تجارتي خسارې فاینانسینګ څنګه کوي دا به د IMF سره د خبرو د اسحاق ډار مهمه موضوع وي. واشنگټن کې د IMF او د ورلد بانک د غونډو د پرانستې په موقع د IMF مشرې میرمن کریستلینا جارجا ویلي د ګران بیا قرضو زور به اوس چیچل شروع کوي او دې غونډې ته د ورلد بانک مشر هم ویلي چې مضبوط ډالر د پرمختونکو هیوادونو پیسې کمزورې کړې ده او دا کار به دغه هیوادونو د قرض پیټې درون کړي. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تر مخه دا وخت د پیرس کلب نه علاوه د پاکستان د دوه اړخیزه پورونو کچه ویش ارب ډالر ته رسیدلې چې پکې چین ته ستنونکي درویش ارب ډالرو قرضې هم شامل دي. د اقتصادي چارو څېړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د اسحاق ډار هڅه بداوي چې د نن پیرس کلب د پورونو د ادایګیانو نیټه ورستو کړي. هغه وایي اوس به کتل دا وي چې د بهرنۍ قرضو د ستنولو نیټه بیا ټاکلو او د نورو ګڼ اړخیزه پور ورکوونکو سخت څنګه د 2.5 ارب ډالرو فاینانسینګ ترلاسه کوي. دا به د اسحاق ډار لپاره یو لوی چیلنج وي. د نړیوالو مالیاتي مرستو دوه لویو ادارو IMF او ورلد بانک د نړیوال اقتصاد د ټیټېدو د خبرداري ترڅنګ ویلي چې ګرانی پرمختلو هیوادونو کې د اقتصاد پل ورو تاوېدل، مضبوط ډالر او په امریکا کې د سود د کچې لوړ پاتې کېدل به د پرمختلونکو هیوادونو د قرض فشار نور هم زیات کړي. پاکستان هم د قرض اغستونکو هیوادونو په فهرست کې شامل دي او د IMF د اټکل وړاندې د پاکستان سرکاري مرکزی بانک په هیواد کې د لا نورې ګرانې او راتلونکي کال د پیداوار کچا د 2% پورې خودلې. یاد هیواد د سیلابونو وړاندې د جون په میاشت کې د پیداوار کچا 15% پورې خودلې وه. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان اقتصاد راغلي سیلابونو سخت ځپلې دي او دا به کتل وی چې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار IMF او د ورلد بانک د چارواکو سره د سیلاب دا مسله څومره کیش کوي.
لازمي خبره ده ټول دنیا کې مهنګای ده او ټول خلکو پوزیشن چې کم دی سکویز دی، د انرژي کرایسس دی، ټول دنیا کې فوډ انفلیشن دی. نو چې کم قرضجات کو سو کوړتي نو هم څنګه تاسو چې نه خبره وکړه نو لازمي خبره ده دا غي هغه شرایط سخت وي او کدی باندې فردر یعنی فالو اپ ته نکړي شي صحیح نو لازمی خبره دا خپل چیچل شروع کړي.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق دار دا هم ویلي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے په قدر کې د خوالی لکبله د هیواد په مجموعي قرضو کې نږدې 2900 ارب روپے کمی راغلی. دی وای اقتصادي وده به زیاتوي او ګرانی به هم راکموي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د امریکا بلومبرګ خبری ادارې ویلی دی چې په پاکستان کې وروستي سیلابونو د نورو فصلونو ترڅنګ د پومبې یا کپاس فصل هم زیانمن کړی دی چې لکه بل وې د پاکستان د ټیکسټایل مصنوعاتو برآمدات سخت اغیزمن شي. ټیکسټایل د پاکستان د برآمداتو یو غټ سند ګڼل کیږي او هر کال پاکستان د کپاسو یا پومبې نه جوړیدونکي ډیر سامانونه اروپا او امریکا ته لیږي. په داسې وخت کې چې پاکستان د معاشي کړکیچ سره مخ دی، د ټیکسټایل په برآمداتو کې کمی د پاکستان لپاره څه ستونزې رامخې ته کولی شي؟ په دې اړه باندې د کراچۍ څخه د ډیوا خبریال ذوالفقار بیټن نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان حکومتي او غیر حکومتي شمیرې ښایي چې اوسنیو سیلابونو په هیواد کې د پومبې د فصل 15% برخې ته تاوان اړولی دی. د پومبې د کروندګرو سره د پومبې سره تړلې صنعت او کارخانه هم زیانمنې شوې دي.
مونږ په کراچۍ کې 2 میلیونه چلوو چې په کیش 5000 ماشینونه د کاټن نه تار جوړولو کار کوي. دا وخت 10000 سپینډل ماشینونه مونږ د پمبې نشټوالي لکبله تړلې دي. د بارانونو او سیلابونو لامل په وخت پمبا یا کاټن وانګستل شو چې اوسې په میلیونو کې د کمی سره مخ یو.
بلومبرګ په خپل رپورت کې ویلی وو چې د خام معیار پمبې د کمی او د تیلو یا انرژي لوړ نرخونو لکبله سیلاب ځپلو سیمو کې د کارتن یا پومبې ترسلو وړو کارخانو خپل فعالیتونه ځنډولي. دا کارخانه اکثره د امریکا او یورپ لپاره د تار یا مالوچو تولیدات جوړوي.
جو لوکل کاټن اگر پیدا ہوتی تو اس سے
که د پمبې فصل نه وي خراب شوی نو کارخانو به د پخوا په شان خپل کار کولو. د بهر هیوادونو نه د پمبې راوستل به لازمي په اقتصاد بد اغېز غورځوي، خو بلخوا د کارخانو تړلو بد اغېز دې نه هم لوړ کېدی شي.
پاکستان کې راغلي سیلابونو نږدې په 4 میلیونه ایکړ ځمکې ولاړ فصلونه ډوب کړي. په دغو کې د پمبې فصل هم شامل دی. میډیا د پاکستانی چارواکو له خولې وایي چې د پومبې یا کاټن شاوخوا 15% فصلونه خراب شوي دي. د پومبې کروندګر محمد بخش ویوی ډیو سره خبرو کې وویل د سیلابونو له امله دوی د اقتصادي بدالې هدف دي.
همارا گزر سفر تھا، وہ فصل پہ ہی تھا.
کخ کروندا زمون د جون کولو یوازینی ذریعہ دا د لکونو رپو د مالوچو فصل متبا شوی. لا هم پزمکو کی اوبو ولاړی دی او را سره د بل فصل کولو تخم روپی هم نشتا. په قرض رپو با منگا مخ کی کخ کروندا کولا، خدا محال تیر قرضونا بیر تور کولو لار هم نوینو.
د پاکستان د تار یا مالوچو کارخانی نگدیش 5% تولیدات بهر بازارونو تلیگی. دغه تولیدات د یورپ نه علاوه د امریکا په بازارونو کې د تولیاګانو او د کټ صادرو په شکل کې لیدل کېدی شي. شمیر خای په دې سند کې شاوخوا 10 میلیونه خلک پر روزګار دي او د پاکستان ټول اقتصاد 8% برخه جوړوي. ذوالفقار بیٹنای، وی وی ډیوا، کراچۍ.
ډیوا ټی وی د وضو بلوچستان پلوتا. په بلوچستان کې د وړو د کموالي ستونزه لا هم دوام لري او صوبای حکومت وایي چې د پنجاب نه د غنمو او د وړو پر اوړلو باندې خبرې اترې روانې دي، خو لا هم تر دې وخته د ستونزه حل شوې نه ده. د خلکو د وړو اخستو یا ترلاسه کولو کم مشکلات لري او د غي سره د دوی غوښتنې سدي. د ډیوا خبریال حمید سمسور په دغه باندې راپور تیار کړی.
عبدالحمید هم له هغو کسانو څخه یو دی چې د ورځې روزانه کوي. وی چې ټوله ورځ وړو ته ترکی خو وړه نشي ترلاسه کولای.
او دغه چې موږ نه تیورو رضا خدای یو الله نه سم مجیران تو کو سون کو ګورم مانګا دی دا غریب تړه تو کی خدای پار دی.
د دا په کوټه ښار کې هغه خلک چې د صوبایي حکومت څخه ارزان بیه اوړه ترلاسه کول غواړي د وړو ډیره سخته کمی تر اوسه پورې دوام لري. په ښار کې اوړه په 100 روپۍ باندې یو کیلو پلورل کېږي. 40 کیلوګرامه یو تیلی چې دوی ونې وړاندې په 1500 روپۍ ولا خوس 1000 روپۍ ته راټیټه شوې ده. 50 کیلوګرامه تیلی په 15000 روپۍ باندې ده. د صوبایي حکومت لوري 40 کیلوګرامه تیلی په 1490 روپۍ باندې ورکول کېږي. دا یوازې په کوټه ښار او په ضلع پښین کې دی، په نورو ضلعو کې نشته.
د مازه کار دی اوس ار و پوینټ لګیدل دی د کوټه ښار کې، نو ملینیم څنګه ته پولیس لاین څنګه ته دایمه پوینټ لګیدل دی. هلته 300 بوري 350 بوري ماشام دا په سرکاري ریټ 1400 روپۍ مز پرتلی شل کیلو سړیان 800 ورکو تقریبا 100 روپۍ پتلی شل کیلو باندې فرق دی.
خو د پاکستان پلور مل اسوسیشن بیا وی چې د وړو په طلب او پرست کې ډیر لوی توپیر رامنځته شوی دی. سپلای کم ده، د خلکو غوښتنې ډیر زیات دي. پلور مل اسوسیشن دا خبره هم کوي چې دلته له 15 تر 14 لک ګونی د یوې میاشتې خوراک دی، خو حکومت به نورو کلو 10 لک ګونی اخستلې په سیزن کې، خو سږ کال یوازې 2 لک 2000 ګونی اخیستې دي.
درې سو بوري په فیمیل پورته کې د مل د پاره 300 بوري انتهایی کم دغه ده او د عوام د پاره هم کم ده، لیکن د دې سره ریلیف نشي راتلی. تر کومه ټیمه پورې زموږ سره دومره کوانټیټي نه وي چې په غټ مقدار کې د غنم مشته نه کیرا ملان ته غنم نه کیور جاري چې من ملان پر فلو باندې وړنه کې مارکیټ ترایله خلکو ته ریلیف موږ نشو کوی.
د صوبایي حکومت د خوراک د څانګې ډایرکټر جنرال ظفر علي وویل چې له پنجاب حکومت ومشته غنم راکړي دي او دغه ډول له پاسکو سره هم زموږ خبري روان دي. ډیر زر به د وړو بې راکمې سي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
اوس راځو د افغانستان په لوتا. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به نن رای ورکوي چې د بشري حقوقو په شورا کې چې 20 هیوادونه غړي لري، د افغانستان او وینزویلا په شان هیوادونو ته چې د بشري حقوقو کمزورې سابقه لري غړیتوب ورکي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو عمومي مشر نن د ماشومانو جنکیو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا په افغانستان کې د جنکیو د زده کړو پر وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. په دغه حق باندې نور تفصیل زموږ همکار امن زده شهید وړاندې کوي.
تاکل شوې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی باندې د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 11 نیټه رای ورکړي چې د بشري حقوقو په شورا کې چې 20 هیوادونه یې غړي دي، د افغانستان او وینزویلا په شان هیوادونو ته چې د بشري حقوقو کمزورې سابقه لري غړیتوب ورکړي او کنه. همدارز د نړۍ د اوو سیمه ایزو ډلو څخه 10 هیوادونه غواړي چې په دې شورا کې غړیتوب ولري، خو هغه دولتونه چې د آسیا، آرام سمندر او لاتینی امریکا او کیریبین کې پراته دي د رښتینې سیالۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې مرکز یې په جنیوا کې دی، د غړیتوب لپاره یې د رایګیری پټه کیږي او د غړو هیوادونو استازي باید د یو هیواد د غړیتوب لپاره اکثریت رای ورکړي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار مشر لیویس ویلی دی چې د وینزویلا لخوا د حکومت په انتقاد کوونکو چې کوم نه بخل کېدونکي بدون شوي په دې شورا کې د هیواد ته د غړیتوب حق ورنکړي. خاغلی زیاته کړی ده په اعلامیه کې چې د شورا سره له واک څخه د دغه ناوړه ګټه اخیستونکو حکومت یو ځای کول د ملګرو ملتونو اعتبار زیانمنول دي. یو بل جنجالی کاندید چې غواړي په دې شورا کې غړی شي افغانستان دی، چې د تیر یو کال را په دې خوا د طالبانو لخوا د میرمنو، نجونو او اقلیتونو سره د ناوړه چلند او په پراخه توګه د شخصي ازادیو له کبله د خبرونو په سټکو کې راځي. هر هغه هیواد چې غواړي د دې شورا غړی شي باید په کور دننه او د باندې د بشري حقونو د ترویج او خوندیتوب لپاره تر ټولو لوړ معیار ولري. سره له دې چې په افغانستان کې اوس طالبان په واک کې دي، خو په ملګرو ملتونو کې لا هم د افغانستان څوکۍ د جمهوریت لخوا د ټاکل شوي استازي سره د ځکه چې لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ کوم هیواد یا ادارې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان ترڅنګ قرغزستان، مالدیف، جنوبی کوریا او ویتنام هغه هیوادونه دي چې په دې شورا کې د څلور څوکیو ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي. هاخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اکتوبر په 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه اندېښنه ښوولی ده. نوموړي زیاته کړې ده چې له زده کړو څخه د نجونو محرومیت خپل انجونو او یو داسې هیواد ته چې د دوی انرژي او ونډې ته ژوره اړتیا لري زیان رسوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
افغانستان کې په ورستیو کې د زلزلې نه اغیزمند شوی د پکتیکا د ګیانو لسوالۍ ځپل شوی خلک د طالبانو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غوښتلي دي چې د جمی موسم نه وړاندې دي د دوی سره مرستې وشي او دوی دې د خیمو په ځای په خپل کورونو کې آباد کړي شي. په افغانستان کې قدرتي افتونو د تنظیم وزارت ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې نږدې 2000 کورونو جوړولو باندې کار پیل کړی شوی دی او د نورو د جوړولو کار یې هم ګړندې کړي. په دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه د ډیوه خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
په دې حقله د پکتیکا ګیان ولسوالۍ ډاکټر محمد یاسین وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د بهرنو ادارو لخوا د زینو کورونو په جوړولو کار شروع شوه، خو نیمای کورونه لا هم نړیدلې پراته دي.
ګورونه ډېر زیات خراب شوي دي، 3000 شپږ سوه دی اخیستي دي. زمونږ د نړیوالو نه دا خواهش کوو، دا سوال کوو چې دوی راشي د دې کور په جوړولو کې دي. د ژمی را روان دي، د منتر د مخکې د ژمی نه دي، د یو تیز کار په شروع شي چې دغه کورونه زر جوړ شي او ماشومان او زنانه دا په خیمو کې دغسې ژوند کوي. خلک ډېر زیات په تکلیف دي.
په افغانستان کې قدرتي پی خوتا د رسیدو وزارت نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د پکتیکا ګیانو لسوالۍ کې خو او شاو وزر کورونه په مکمله او جزوی توګه د زلزلې له امله متاثر شوي. ګیان د پکتیکا د هاغه سلورو ولسوالو نه دا چې د جون په 28مه د شپې راغلي زلزلې کې سخته اغیزمنه شوي. د یادی ولسوالۍ مولوی منور حقانی وایس اف امریکا ډی نیوز توای وس مهال پسیمه کې سحر او د شپې کلکا یخنیوي او یوم یا شروستوبه موسم نور هم یخشي. نو موله په افغانستان کې د اسلامي امارات او نړیوالو مؤسساتو نه غوښتنه کوي چې د جمیله لپاره دی زیول سره اړوند مرستې وکړي.
د موګ د ګان د ولسوالۍ ولس د خصوص ټول چې کیمادو د کورونو په کار باندې مشغول دي، د روزمره کاروبار نه کامل مکمل وتل دي. نو د ګیان د ولسوالۍ ولس دغه ټول د ژمی خوراکي توکو ته هم ضرورت لري او ورسره په څنګ کې د ژمی د فوراجي کیمادو یو صحیح بندوبست چې ګرم خیمه، ګرم کلی او د دې نر چې داسې لوازم وي چې د ژمی په اندازه باندې گزاره کیږي.
په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو وزارت وای د کومک رسونکو ادارو له خوا د خلکو سره مرستې دوام لري، خو دغه کومک کافي نه دی او په دې اړه د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کړې چې د متاثرینو سره مرستې وکړي. د یاد وزارت مرستيال او د زلزله ځپلو سره د مرستو د سمون کمیسون مشر مولوی شرف الدین مسلم او وایس اف امریکا ډی نیوز توای د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې په دیار لسوا کورونو کار مکمل کېدو ته نږدې دی او په ګیان ولسوالۍ کې سباندې 2000 کورونو باندې کار تیزی سره دوام لري.
زموږ هڅې ډېرې ګړندۍ دي او ډېره په سرعت باندې مو تیزۍ باندې مو کارونه روان کړي دي چې تر څو وتوانیږو چې ژمې ته کورونه جوړ دوی ته وسپارو. نو هغه چې د سره جوړېږي او یا ترمیم دی دواړه بخشې پخشې دي. نو په دې باندې کار شروع دی او کار تیز روان دی. نو دا بیا ځانته خبره ده که چېرې په دې ژمي کې ټولو کورونه ونه رسېدل، البته کېدای شي دغسې چې ټولو کورونه ونه رسېږي څه دې ته پاتې شي چې په ژمی پر راسي او کارونه بیا نه کېږي، داسې هم کېدای شي یو څه پاتې شي، هغو به بیا هلته غم وخورو، په ژمي دپاره به ترتیبات ورته ونیسو ان شاء الله.
په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو وزارت د شمیرو تر مخه په د غزلزله کې څه باندې زر تنانو ژوند لاسه ورکړی او خواوشا درې زره نور ژوبل شوي. وزارت وایي په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزلې له وجې لس زره پورې کورونو ته زیان رسیدلی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF غونډه په مرکزی دفتر واشنگتن ڈی سی کې دا وخت دوام لري او زمونږ همکار افتخار حسین دغلته موجود دی. تفصیل د نن ورځې چې کوم پرمختګ شوی په هغه د هغې نه اخلو. افتخار حسین، ستړي مشي.
مننه اشفاق من د ډیوا کتونکو او ریدونکو ته ځان هرکلی وایم. مننه
مننه افتخار حسین. د IMF له خوا چې کوم د نړیوال اقتصاد په اړه باندې کوم غی نقطه نظر دا غی خلاصه جاری کړی دا درته چې غی د نړیوال اقتصاد د پرمختګ په اړه باندې څه ویلی دي؟
یقینا اشفاق من دا وخت ز د IMF دفتر کې ما هډ کوارټر کم چې په واشنگتن ډی سی کې دی او د اوس نه څو شیبه وړاندې د IMF چې کوم دی ورته چیف اکانومیست وی یا مشر اقتصاد پوه دی اغه پیر اولیویر، اغه دغه ګلوبل اوټلوک یا نړیوال چې کوم اټکل کوي هغه ډاکومنټ هغه ریپورت زبداوی ما چې هغه جاری ک او پاغي کې یو څو غټي خبرې دي. اغه اول نه غټه خبره خدا دا ما ځان ته د په کاغذ باندې لیکلی هم دی د ډیو رادیو کتون کوریدونکو لپاره چې پنړیواله کچا چې کومه د وده شره ده ست چې دوی گروث ریټ وي نو هغه به دا اوس موجوده چې کم دی 3.2% دی دا به په بل کال کې یعنی په کال 2023 کې نور هم کمیږي او 2.5% ته برا کوزيږي پنړیواله کچا باندې. د دې ترڅنګ موږ وګورو په پاکستان کې 13 ورځ سٹیټ بینک هم چې مرکزی بینک ته هغه هم خپل شمیرې جاری کړی دي او د جون په میاشت کې دوی اول ویل چې دا به 15% وي د پاکستان د اقتصاد د ودې چې کوم اشاره ده خو هغه یې راکم کړله او 2% ته کړه. نو د دې مطلب دا دی چې په نړیواله کچا دا ورلد بینک یا IMF چې کوم اټکلونه کوي نو هغه د وړاندې نه موږ وینو چې رښتیا ثابتېږي. دې کې یو بل غټه خبره چې دا هغه خی د دې تر څنګ چیرې د دې وجوهات سره نو وجوهات دا دي چې را یو شمیر چیلنجونه نړیوال اقتصادي بڼه دا وخت کې موږ وګورو جوړی په دغه ګلوبل اکونومیک اوټلوک کې په دغه ریپورت کې ویل کیږي. نو هغه دار چې یو خو د یوکرين جګړه ده، د یوکرين جګړې سره کتا شو ګورئ نو په یورپ کې او په نور غټ اقتصادونو کې د توانای یا د انرژي ډیر غټ بحران راغلی دی. بیا سپلای چینز کې د رصد نظام دی هغه هم خراب شوی دی. بیا د تیلو ځکه چې روس په خپل باندې پاغي باندې اقتصادي بندیزونه لګیږي، یوازې پاکستان تیر کال 2 میلیون ټنه غنم د یوکرين ناخستی. نو یو خدغه جګړه دی، بیا ګرانی انفلیشن چې کم دی هغه په پاکستان کې کوګورو نو د 1.5% نه کچا بره ده. خو دی وی په دې رپورت کې وی چې دا کچا با 9.5% پاتې کیږي په ټول نړۍ کې دوی د نړیوالې کچې خبره کوي. بیا د چین په اقتصادي ترقی چې کومه ده دا وده چې د پاغې کې وروالي راځي دا په قلاره شوې ده. نور هم دغه خیو بیا کلایمیټ چینج دا نړیواله تودوخه نو دا وجه ځکه چې په پاکستان کې کتا سلسلهونه وګوره پاکستان حکومت او نو اقتصادي په هاندې وی دا وی چې دا د نړیواله تودوخه وجه ده. نو دا خو کومنګ وګورو یو سو غټي خبرې چې په دې کې خو دلی شي وي دي دغه رنګ دی رپورٹ کې د افغانستان په اړه باندې هغه خبرې نشته دی. نو په افغانستان کې مونږ وګورو چې را سٹیټ بینک یا د غوی چې کند افغانستان ملي بانک باندې پیژندل کیږي، نو غوی له خوا کوم داسې نه اټکل ورکړل شوی دی او نه کوم دغه ذکر شوی دی چې د طالبانو په واک کې به د افغانستان اقتصاد څومره مخ پر وړاندې لاړ شي یا دا وخت کې سره روان دي. البته په دې کې دغه ویل شوی دی چې په بنیازه ډالره میلیارډ ډالره باندې تاوان د طالبانو په وخت کې د اقتصاد کې شوی دی.
افتخار حسین درته وایي چې دغه ګلوبل آوټلوک چې کوم دی دغه راپور دغه کړی دی جاری کړی دی، په دې کې د قرضو په حق باندې څه ویل شوی؟
یقینا یو خدا ده چې اوس په سوشي به وړاندې د قرضو په اړه باندې بل غونډه کیږي د دلتا د آی ایم ایف په دې هډ کوارټر کې د ورلد بینک چې کوم وړه ادارې دي هغه نه مخکې. خو اوس په دې چې کوم دغه رپورت راغلی او دا سوشي به وړاندې جاری شوی دی، نو په دې کې ویل شوی دی چې یو غټه خبره خدا ده چې را د ګران بیا قرضې چې دي دا به نور شروع کی. نو ګورې د خپل کتون کوریدون کو لپاره به وایم چې ګران بیا قرضې کمی دي. مثال په توګه که هغه کتل شي چې چین پاکستان ته کمی قرضې ورکړي دي، هغه د 0.5 د پاسه د سود په شربان ورکول کیږي، او که کتل شي آی ایم ایف یا ورلد بینک چې کله قرضې ورکړي نو دا شاوخوا 2% د سود په کچه باندې ورکول کیږي. نو یو خدغه ده. بل د دې سره زبده وایم چې دلته ملګرو ملتونو هم یو نوې رپورت جاری کړی دی وغي په د کم آمدن والا هیوادونو باندې، په کم کې چې پاکستان او افغانستان هم راځي، خو افغانستان هغه مر قرضې نه دی اغشتي، په پاکستان قرضې دا وخت ډېری دي او تر ټولو زیات قرضې د چین نه اخستې. نو په کم آمدن والا هیوادونو باندې ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې دا غږ هم کړی دی چې دوی د هغه ملکونو سره کینی د چانه چې قرضې اغشتي دي او پاغې دی ورسره دوباره د ریسټراکچرینګ لپاره بحث وکي. یعنی چې یو خدای دا چې د اغه شرایط تزان تاسان کی دویم دا غي چې د سود شره کم ده اغه را کم کی. نو دا خبره په دې کې بنیادی خبره دا کړنه.
ډیر مننه افتخار حسین تاسو
ډیر مننه
مننه مننه ژوند دی اوس.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو د یو بل راپور په لوتا د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ملګرو ملتونو د بیرغ پورته کول شپږ پنځوستمه کلیزه ترسره شوې ده چې پکې د نړیوالو ادارو بهرنیو استازو په ګډون د کالیفورنیا سناتورانو هم ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې چې افغانستان کې تیر کال طالبان په زورواکۍ وخت راغلي دي او په هیواد کې دننه او بهر د ښځو جنکو د زده کړو بشري حقوقو لپاره مظاهره شوې دي. د دیوا خبريال ارشد راشد فراز خټک په دغه باندې نور تفصيل تاسو ته کالیفورنیا څخه وړاندې کوي.
د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې د ملګری ملتونو د بیرغ د پورته کولو شپږ پنځوسمې کلیزې په موقع افغان ښځو د نړیوالې ټولنې له استازو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ستونزمنو شرایطو ته پام وکړي.
We should all come together as one race, the human race.
مونږه د انساني رښتې په بنیاد را یو ځای کېدل پکار دي چې د تکلیفونو سره مخ مېرمنو او ماشومانو د ستونزو په اړه आवाज پورته کړو. غلی پاتې کېدل هیڅ کوم حل نه دی، بلکې په ظلم خاموشي د ظالم ملاتړ دی.
To not be inactive because silence is violence.
ماریا عزیزی د کالیفورنیا اوسیدونکو ده او په اوکلند ښار کې د ملګری ملتونو د بیرغ پورته کولو په مهال د خپل خويندو او ملګرو سره د افغانستان د بیرغ نمائندګي کوي.
د هر کلتور او ملت نمائندګي کوونکې بیرغونو په مینځ کې خپل بیرغ لیدل ډیر په زړه پورې احساس ورکوي.
د یو شمیر افغان فعالانو په شمول دی پروګرام کې د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو استازو تر څنګه د کالیفورنیا سېنټرانو هم ګډون کړي.
This event brings
په دې ورځ نړیوال استازي د ملګرو ملتونو د بنسټ خودو ورځ د ټولنې د وګړو سره په ګډل مانځي د ملګرو ملتونو غړي هوادونو وګړي په دې ورځ د خپل بیرغونو سره پریډ کوي. د تیرو شپږ 500 کالو راهسي تر اوسه پورې 8000 کسانو په دغه پریډ کې برخه اخستي.
دا ګډون کوونکو لپاره کوی وړخته د بیلابیلو هوادونو په اړه معلوماتي سټالونه لګولې شوې. نو بل وړخته د مختلفو کلتورونو راغلي خلک په لوکلتوري سندرو سره ګډاګانی کوي. یاد دی چې د ملګری ملتونو بنسټ په کال 1975 کې په 23 اکتوبر د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې ایښودل شوی و. او بیرغ یې په کال 1986 کې په لومړي ځل د اوکلینډ ښار په جیک لندن سکوئر کې لګول شوی و. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
انار د قندهار د افغانستان د قندهار ولایت انار چې په ګرد نړۍ کې شهرت لري، د هغې فصل تیار شوی دی او د پاکستان لوري ته د دغې انارو د راوړلو کار هم پیل شوی دی چې د چمن د لارې پاکستان ته اړول کیږي. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی د چمن څخه تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د کندهار ولایت په رنگ سره او خواږه انار په نړۍ کې ډیر زیات مشهور دي. دغه انارو دا وخت سیزن شروع دی چې د نورو بارهنی وادونو سره او پاکستان ته په لوی کچه سره راوړل کیږي. زدت ادي خلک ډیر په شوق سره خوري، خو سش کالي قیمتونه لوړږي.
دا انار چې ډیر خواږه دی نه دی، کندهار انار دی خواږه دی ګران دی. مسکین واس نه پرسی په 200 روپیه کیلو.
دغه د کندهار مشهور انار د پاکستان او نورو سیمو ته د لیږلو سره سره د چمن میوه منډی ته هم د خرڅلاو لپاره راوړل کیږي. سر دغه باقاعده د کارتن او د چبی په حساب مختلفو وزنونو پکښې دي بولی هر سهار لګیږي، بیا او بازار ته د خرڅلاو لپاره لیږل کیږي. د مختلفو قسمو انارو بیل بیل قیمتونه بي.
مخکې دغه کارتنان دغه رقم کارتن دا کارتنان مخکې خرڅېدل په 600-650 اوس خرڅېږي په 1100 د 900-1300 پورې خرڅ.
د پاکستان کسٹم چارواکي وایي د چمن لارې پاکستان ته هر ورځ شاوخوا 1000 ټنه پورې انار راوړل کیږي. د حکومت پاکستان لخوا پر دغه انارو ډیر کم محصول اخیستل کیږي. انارو کیسه هم د افغانستان په هغه تازه وچ میوه په لیست کې شامل دي چې پر کومه حکومت پاکستان زیاتره خپل ډیپټی ټیکسونه ختم کړي دي. چې د افغانستان و زمیندارانو او تجارانو ته په پاکستان کې خپل مالونه په ښه قیمت خرڅلاو زمينه برابر کړي او دوی ته ګټه ورسوي. خو د انارو افغاني بیپاریان وایي سش کال د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو انارو فصل ته هم زیان اړولی دی، ځکه د قیمتونو لوړوالی دغه هم یو علت دی.
سش کال انار ډیر ول بارانونو پر وسوله خراب سوله ډیر خراب سوله لکه لکه خراب سوله نو د بارانو سزا شی بد وړي په دې وایي چې دلته ګرانی ده. هلته د چکسو په وجه هم پورته سوله نو نو سم انار دي خوندور انار دي. د افغانستان
سره تازه او د وچ میوه تجارت کوونکي تجاران وایي چې د ډالرو په مقابله د روپۍ ارزښت د کمیدو سره د افغانستان کرنسي افغانۍ هم د روپۍ په مقابله لوړه شوې ده. صدق هم دلته په پاکستان کې د افغانستان د مصنوعاتو د بای د لوړوالو لوی هیله دی. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
قدرمنو ریدونکو، د ډیوا ټی وی دا یو ستا خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی، د ډیوا رادیو تمام پروګرامونه، خپرونې او مرکې ستاسو لپاره د ډیوا په ویب پاڼه voadiwaradio.com باندې چلیږي. ساته د غلطه پرتی څو وخت هم تاسو دغه معلومات د غزې څخه اخستې شي، کتې شي او لستې شي. قدمون اردن کو دغه شان دکی په ټولنیزو رسنیو ټویټر فیسبوک یوټیوب او انستګرام باندې هم د دیوا پروګرامونه تاسو هر وخت کته شي لسته شي او د سیمو د نړۍ په سیاسي او په اقتصادي او په کاروباري او دغه شان د نړۍ په حالات خپل ځان خبر ساتل شي خپل ځان خبر ساتي او د دې پروګرام سره پر رسیدو ز د خپل همکارانو سره تاسو نه اخلم اجازه خښ پولري د لحفه مان